په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د 2019 کال پرتله په افغانستان کې د فساد کچې د کمیدو راپور چې د روڼتیا نړیوال سازمان ورکړی د دې مجلې د سر موضوع مو ده. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت د منشي پرونیو خبرو ته خبرګون خودلې. د طالبانو یو پلاوی په مسکو کې له روسي چارواکو سره لیدلې او د پاکستان سره محکمې د وال ستریت جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلې چې ویلي دي طالبان او دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. خغلی زیا خپل د ټویټ کې وړاندې لیکلي طالبان د امریکا نه بلکې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګيږي. ایران ته د طالبانو د وپلاوي سفر سره هم حاله علي شمخاني ویلي طالبانو سره له ملاقات وروسته ورته څرګنده شوې چې دغه ډله له امریکا سره مبارزه تجمنه ده. شمخاني ویلي د طالبانو هغه غړي هم له امریکا سره له مبارزه لاس نه اخلي چې دیارلس کلونه یې تر شکنجې لاندې ګوانتانامو زندان کې تیر کړي. بلورته طالبان وای د سیاسي دفتر یو پلاوی مسکو کې له روسي چارواکو سره لیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم رسنوی ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر او مرکزی پلاوی د مرستيال شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ د پلاوی پرون روسي ته ورسید. خاغلی نعیم وای پلاوی نن د روسي د بهرنی چارو وزارت دننه د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر له ځانګړي استاذي زمير قبولوف د هغې له مرستيال او د بهرنی چارو وزارت له زینو نورو چارواکو سره کتلی.
ملاقات کې د دوه هیوادونو اړوند موضوعاتو ترڅنګ د بین الافغاني مذاکرات او د روان وضعیت او د دوه هیوادو تړون د پوره تطبیق په اړه بحثونه وشول. روسیه په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه د خپل همکاري ډاډ څرګند کړ. دوه لورو د یادو موضوعاتو په اړه نظریات، مشورې او پیشنهادونه سره تبادله کړل.
لا دی وړاندې د افغان دولت د مرکزی پلاوی وغړي پر طالبانو نیوکه کړې و چې بین الافغاني خبري پریخي او پر سفرونو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په بامیانو کې د څمو دی وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولې دی. د ریاست نن په یو خبر پانه کې ویل چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. ملي امنیت ګلاب الدین د طالبانو د استخباراتو مسؤل بللې. د تیرې لندې میاشتې په 15مه شو یو د چاودنو کې لک تر لګه 15 کسانو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. طالبانو هغه محل په د چاودنو کې لاس لرل رد کړل. د اورزګان چارواکي وای ترین کوټ خار کې 2000 مرګو بریټکونکو هدف ته رسیدو مخکې په ځانونو پورې تړلي چاودیدون کې توکي چوولیدي. د اورزګان د امنیت امیر محمد ګل همت ازادي راډیو ته ویل چې پیښنن ماسپخین محل وشوه.
دلته دوه نفر زمنګ د امنیتي ملیو او زمنګ د پولیسو حوزې تعقیب کړیو. کله چې وختل چې دوی ونی سي هغه ځانونو ته انتظار ورکړل یو د منځ ترې او یو ذخیره.
معلومه نه ده چې د بریدګرو هدف څوک وو. د دولت کومې مخالف ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان سترې محکمې د وال ستریت جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړه. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلې 2002 کال کې د وال ستریت جرنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان سترې محکمې هم شیخ ته براءت ورکړ او د هغه د خوشی کېدو امر یې ورکړی. د سعید شیخ مدافع وکیل محمد شیخ په دې اړه وویل
The Supreme Court of Pakistan has dismissed all
The Pakistan Stari Mahkame de istinaf tole hagh ghotne rad kri che de Sind hukumat de dagh iyalat de Ali Mahkame pawrand de sabt kri bi dwi ghotne de Daniel Pearl de Koranai lkh ham sabt shwi bi che hagh dwara ham rad shwi di
Those two petitions have also been dismissed.
The Wall Street Journal khabaryal Daniel Pearl 2002 ham kal ke کراچی کې د اسلام پالو ملیشو په اړه څېړنه کوله چې وته ختول شو او ورسته یې مړی ومندل شو. او وروستای خبر هم دا چې د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساينس پوهان نن له قرنټین نه خلاص شول او خپلې څېړنې پیل کړې. دا هغه ښار دی چې د 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس خپور شو. دغه ساينس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسیدلي وو چې نن یې 14 ورځنی قرنټین پوره شو. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډیر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر دی. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2,100,000 کسانو ژوند اخیستی او له 100,000,000 زیات وګړي پرې اخته شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل سوی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 3، کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 0، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او بل اخره جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 2 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو پښتو مشمنې خبری مجله اوري په دې نیم ساعت کې د غره پور نوریدای شي. په افغانستان کې د روڼتیا د نړیوال سازمان د برنامو مسؤلین په تیر کال کې په دې هیواد کې د فساد د کچې د کمیدو خبره کوي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ولسي جرګې هغه غوښتنه نه مني چې وایي د باختر گنجینه د له هیواده بهر وساتل سي.
دولت قدرتش و مو هیبت او اتوریتیش
د یو دولت قدرت دا ایجابوي چې خپل فرهنګي اثار د تقاضا او همغږي ورسره نور هیوادونو ته د ننداري لپاره ولېږي، بیرته راوړي او لزان سره یې وساتي.
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 45,000 کسان پکې په کار بوختي.
اوس مهال د زمون لپاره د کار زمينه برابر شي او موږ د کور زین مشکلات هم وو او ان شاء الله وسته کار کې مصروف یو هم کو وطن ته خدمت کو.
د یو داسې ماسک ته جوړېدو به مهم خبر کو چې د انسان مخ ترې ښکاری او هم هوا تصفیه کوي. د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم شوی دی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 کال کې د نړۍ د 180 هیوادونو له ډلې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته، خو 2019 کال کې افغانستان په دې شمېر هیوادونو کې 103 هیوادو. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغه 180 هیوادونو په کتار کې 125 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته. د دغه سازمان په ریپورت کې راغلی چې په 2020 میلادي کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي او د کووید 19 ناروغۍ لپاره د روغتیایي خدمتونو په تدارکاتي برخو کې شوی. په افغانستان کې د روڼتیا سازمان د برنامو عمومي مسول سلیمان اسدالله د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل که څه هم د تیرو دوو کلونو پرتله افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، خو دولت باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي. د فساد سره مبارزې برخه کې دولت جدیت ته اړتیا لري او د یاد مبارزه او په یاد مبارزه کې د اداري تشکیل او ګمارنو څخه نیولې د فساد سره د مبارزې هر اداره باید خپل ګامونه سلیقوي او سیاسي برخوردونه پاک کړي ترڅو افغانستان له دغه ناورینه راووزي.
رونتیا نړیوال سازمان خپل راپورټ د ولسی وګړو، سوداګرو او کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی چې پر عامه خدماتو یې نیوکې کړي او د فساد ریپورټونه یې ورسره شریک کړي. دا د سازمان د ریپورت پر بنسټ 2019 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو دریاویایم هیوادو چې اداري فساد پکې وو. دا د ریپورت په اساس چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچا یو څه ټیټه شوې. هڅه مو وکړه چې د رونتیا نړیوال سازمان دغه ریپورت په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو سربیره د جمهور ریاست د ویان دواړو مرستیالانو په دې اړه سمک پښتنې ځواب نه کړي. د رونتیا نړیوال سازمان د دې تازه ریپورت لمخې ډنمارک، نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویس، هالند، جرمنی او لوکزامبورګ له فساد پاک هیوادونه خودل شوي دي. خو سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا، کانګو، لیبیا، شمالی کوریا، هایتی، ترکمنستان، استوایی گینا او برمودا په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوي چې پراخ فساد پکې شته. دغه شان سویلی سودان د فساد لرونکو هیوادونو لومړی ځای خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو لوري د پراخ اداري فساد ریپورټونه ورکړل شوي دي او ځینې اقدامات هم شوي. څه موده وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په کرونا فنډ کې د پراخ فساد ریپورټونه ورکړل او له دې امله ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان یو شمیر روغتیایي چارواکي لوی څارنوالۍ ته هم ور وپیژندل. بلخوا د افغانستان د رونتیا د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي چې لا هم په افغانستان کې د پراخ فساد له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د حکومت له کارونه څار او زمونږ څېړنې د ښیي چې فساد اوس هم یو لویه ستونزه ده چې حکومت یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، لکه د خدماتو په برخه کې ستونزې، همدغه راز د قانون حاکمیت نه تامینېدل، چې د دې له وجې نه بیا په هیواد کې فقر او ناامني د پرمختګ په حال کې ده.
ښاغلی افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید د عدلي او قضایي ارګانونو د خپلواکۍ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي څو د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مشر محمد محمدي د اخراجېدو حکم ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پر خپل فیسبوک لیکلی چې محمد محمدي چې د یونیسف د پولیو مسؤول وو په چارو کې د نه شفافیت او د افغانستان ولسمشر ته د بې اعتنایۍ په دلیل د ولسمشر د حکم پر اساس په څلیر ساعتونو کې له افغانستان څخه اخراج شو.
دوستانو، د رونتیا د نړیوال سازمان د راپور په اړه خو مو واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې د فساد د لمنځتلو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. په یو تازه اقدام کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د یونیسف ادارې یو چارواکی وروسته له هغه له هیواده وایسته چې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړو سوو پیسو په مصرف کې ولسمشر ته شفاف حساب نه دی ورکړی. په دې تړاو د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجروح د ازادي رادیو په یوه پرونه کې د داوود جنبش پښتني ځواب کړی دی، په ګډه وایو.
زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې هغه شته سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثره موارد کې ملامتې ګوتم اوږدیږي دولت خواته او ګای سر شپېته سي ګای سر اویاسي، خو دې ته کمتر توجه شوی دی چې دا منابع څو فیصد دولت ته طریقه راځي او څو فیصد د بنګلي ماساتو له طریقه. یو بلګې یونیسف ده، موږ د وزارت په سطح او همچنان رئیس جمهور دوی نه ده، ته دوی د منابعو چې لاسته راوړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارفو د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې ګزارشات یې وغوښت. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه و شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغه څه چې ګزارشو کې نشر شوی دی. بیا هغه اصول و اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. د هغې پر اساس
غواړم همدارته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده، ډیره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پیښ شوي چې داسې وشو. یوازې معلومات ورنکړل که لفظي کوم شی هم وشو؟
رئیس جمهور د هیواد پر منافیو باندې ډیر جدي عزم لري او هم جلسی کې هم د موضوع ډیر واضح بیان کړ چې د وطن د افغانانو ده منابع چې تل ترازی د افغان ماشوم په نوم راځي او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول حڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو او دا تمه او دا مجلرو او دا مسؤلیت دوی ده چې د ان هیواد د مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي تو دا یو شروع سي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وشي چې منابع او شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي د ته ځان مکلف وګڼي چې
مجلس اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدینه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و؟
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کړي او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریک وو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود د سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس غاړین ډیپلوماتیک اخلاق او رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخص سړي په اړه دا تصمیم ونیسي.
معنی دا چې کوم مهمه خبره شوه ځکه چې مونږ اوریدلې او منابع ورته تایید کړي دا چې یونیسف بیا بخنه هم غوښته ده. معنی دا چې
هغه خپل یونیسف بخنه وغوښت یونیسف په کتبي ډول او حضوري ډول هم یونیسف هم WHO هم یونیما چلته ولاړو دوی رئیس جمهور په تکرار معذرت وغوښت او خپل اشتباه قبول کړ چې دوی کارمند اشتباه کړی دی او اصول رعایت کړی نه دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د باختر گنجینه باید په افغانستان کې دننه وساتل سي. د خبر وروسته لاغه سوي چې پرون د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان غواړي ملي سرمایه یرغمل کړي نو ځکه دوی غواړي چې د باختر گنجینه له هیواده بهر وساتل سي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
وروسته لدې چې د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی د باختر گنجینې د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده او بهر ته یې د یاد گنجینې د لیکت خبره وکړه. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د باختر گنجینه د افغانستان عظمت او شان ښیي او باید په همدې هیواد کې وساتل شي. د دې وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د پنځشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته وویل دا گنجینه د خپل حجم پر اساس مالی او پولی پښتوانه نشي کېدی خو د باختر گنجینه تمدنی او تاریخي ارزښت لري.
دولت قدرتش و مو هیبت او اتوریتیش
د یو دولت قدرت دا ایجابوي چې خپل فرهنګي اثار تقاضا او همغږي ورسره نور هیوادونو ته د ننداري لپاره ولېږي بیرته راوړي او لزان سره یې وساتي. دا اثار لکه څنګه چې په خوا ساتل کېدل او وس هم ساتل کیږي هیڅوک نشي کولی چې حکومت هم ورته ولري لاس وروړي او نه هم ورته اړتیا لري.
د ښاغلي زهیر په خبره د باختر گنجینه په تیرو دیرلسو کلونو کې په دیرلسو هیوادونو او نه ویشت موزیمونو کې نندارې ته کېښودل شوي او له دې لارې یې 350 میلیون افغانۍ عاید راټول کړی دی. نوموړي وویل چې له تاریخي او فرهنګي اثارو سره باید سیاسي چلند ونشي ځکه د ده په وینا سیاسي لوبې فرهنګ ته زیان رسوي. خو ولسي جرګه بیا هم له خپل دریځ څخه ملاتړ کوي. د ولسي جرګې مرستیال منشي حجت الله خردمن ازادي راډیو ته وویل
دا نشو ویلی چې د دې هدف سیاسي دی. د ولسی جرګې مشر دی ویندخنی په توګه وویل چې د افغانستان ملی سرمایه یرغمل نشي که د ولسی جرګې د رئیس په توګه نه بلکې د یو هیوادوال په توګه وایو دا د هر افغان حق دی چې په دې اړه اندېښمن شي.
شوی نگرانی حق ما
د ولسی جرګه دا غوښتنه چې د باختر گنجینه دی بهر ته ولیک ډول شي ل سخت غبرګونونو سره مخ شو ل دې وړاندې ارګ دا خوښینون کې بللی او ل یاد جرګه غوښتي و چې د ملی مسایلو په اړه مسولانه خبري وکړي د باختر گنجینه نږدې سلويخ کال وړاندې په 1908 میلادي کال کې د جوشجان تلا تپه کې ترلاسه شو دا گنجینه په افغانستان کې د تلا تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 غټو گنجینو لډلې شمیرل کیږي
ازادي خبری مجله اوري
بیا هم د افغانستان پر مسایلو تمکیجو د ننګرهار وادي کانال شرکت د ملي پراختیا د پروګرام لاري د زیتونو په فارمونو کې 450,000 بیروزګار خلکو ته د کار زمينه برابر کړي د شپږمیشتنې پروګرام دی چې خلک کولای شي د زیتونو په فارمونو کې د کار په بدل کې غنم ترلاسه کړي نور حال سیمې څخه مجد همکار پر راپور کوي
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام د لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 450,000 کسان یې په کار بوخت کړي دي د ننګرهار کانال شرکت وایي ملي پراختیا پروګرام ورته د افغان ولسمشر په هدایت 450,000 ټنه غنم ورکړي چې دوی د کار په بدل کې د زیتونو په فارمونو کې په بوختو کسانو ویشي د دغه شرکت مسولین زیاتوي هر ورځ یو کارګر ته چې په دغه باغونو کې په بیلابیلو چارو بوخت دي یو من غنم ورکوي او دا چار له بیکاری سره د مبارزې لپاره یو غیزناک لار ده د ننګرهار د کانال شرکت د مطبوعاتو مسول سید همایون غریب ملوایی په دې کار سره به د زیتونو باغونه سالم روزنه عمومي او پر راتلونکو کې به د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي
د ننګرهار وادي کرنی شرکت پر شاوخوا ټول 1,600 هکتار ازمکه باندې چې زیتون کرل شوی دی په دې کې به د اګرو تخنیکی مهمه فعالیت چې هغه د شاخبورینه عبارت دی او د تورته رنګامیزی ده چونکاری ده او نورې پروسې دي دا به پیتر سره شي چې دغه چاره کانال شرکت ته دا زیری ورکوي چې راتلونکي کلونو کې به د زیتونو حاصلات څو چنده لوړ وي
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین وایي کارونه یې په چټکۍ روان دي او ګڼو ځایي بیروزګارو ځوانانو پکې د ګډون علاقه ښودلې ده د خوړو په بدل کې د کار دغه پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې لا هم ځایي خلک له بیکاری زوريږي او کچې له وی ورځې بلې ته زیاتیږي ذاکر الله چې د ننګرهار په دریم فارم کې د زیتونو په باغونو کې په کار بوخت دی وایي چې د ده په ګډون یې د سیمې سلګونه ځوانان چې له بیکارۍ سره لاس او ګریوانو کار کوي د زیاتوي د یوې ورځې کار په بدل کې یو من غنم ورکول کیږي خو خوشاله په دې ده چې له یوې خوا غنم ترلاسه کوي او له بلې خوا د خپل هیواد د سمسورتیا په کار کې ونډه اخلي
فارمیسا کې یعنی بدرین پارم کې زما په شمول باندې و 900 ځوانان چې په خو به روزګار او کارونه نه ول وس راغلی دلته او په فارمیسا کې پر مختلفو کارونو باندې بوخت شي نو دا ډیره خبره ده ډیره مننه کوم چې پاینده کې هم بیا راشي او بیا دلته د دغه ولس د خلکو د پاره د کار زمينه برابر کړي
د بټیکوټ ولسوالي وسیدونکو ته قولا چې د زیتونو په باغونو کې د ویالو په پاکولو بوخت دی وایي چې په کار کولو یې د بیکاری د محل ستونزې اوس تر ډیره ختمې شوې او په دې کار سره اوس کولای شي چې د خپل کور غذا تر لاسه کړي
اوس مونږ دریم فارم کې کار کوو په مختلفو کارونو باندې لکه ویلې پکوو او اوس محل داس مونږ لپاره د کار زمينه برابر شي او مونږ د کور زنی مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس دا کار کې مصروف یو هم کو وطن ته خدمت کو بل خو کې مونږ ته د کار کولو زمينه برابر کړو چې اوس په خپل د کور کلی غذا مصروف یو پکې
په یاد پروګرام کې په کار بوخ کسان وایي که څه هم د ورځې یو من غنمې د کور ټول ستونزې نشي حل کولای خو په خبره یې چې په کور دننه کار کوي او که دوام وکړي نو تر ډیره به یې ستونزې هوارې او ځوانان به یې مصروف ساتلی وي د یادونې وړ ده چې په ځانګړي ډول له تېر یوه کال راهیسې له کله چې کورونا ناروغي په ننګرهار کې راګډه او له امله یې په میاشتو کاروبار ودرید د بېوزلۍ کچه لوړه او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول
دوستانو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري د سویډن د لیدینګو شاروال شکایت کړی چې په دې شار کې د افغانستان کنسولګری په یو مناسب ځای کې نه ده او خپل خلکو ته بشپړې اسانتیا هم نه لري د شاروال په خپل فیسبوک پاڼه یوې بلې سیمې ته د کنسولګری د لیږد غوښتنه کړې ده تفصیل په دې راپور کې اوري
د سویډن د لیدینګو خاروال دانیل شلنفورش په خوراتون د شبا په دې خار کې د افغانستان کنسولي خدمتونه حل تطلون که افغانان او خپلا د قنسلګری د ودانی د ځای پاړه سخت سرګندونی کړي. ډانیل په خپلا فیسبوک پاړه شکایت کړي چې په لیډنګو خار کې د افغانستان قنسلګری د خلکو د استوګنځایونو په منځ کې ده او هیڅ داسې اسانتیاوی نه لري چې ورته تلون کې افغانان ترې ګټه واخلي. هغه زیاته کړي قنسلګری تمځای پراخې خونې او آن مشت ځای نه لري او همدا ټکی د دې سبب شوی څو دې قنسلګری ته تلون کې افغانان د خلکو په پارکونو باغونو او آن د کور مخ ته کینه او هیڅ ډول نظافت ته پام نه کوي. د لیډنګو خاروال وایي تیر کله ورته لسیمې خلک پر ټیلیفون شکایت کوي چې قنسلګرۍ ته راغلي خلک شور کوي او دوی ته یې سر درد پیدا کړی دی. هغه په ستوکولم کې د افغانستان له سفارت غوښتنه کړې چې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. په ستوکولم کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهار هم مني چې د لیډنګو په ښار کې د افغانستان قنسلګرۍ د سیمې خلکو ته ستونزې زیږولې دي.
افغانانو نه شکایت کړی چې نظافت نه مراتي د قنسلي شاوخوا کې په پارکو کې د خلکو کورو په څنګ کې او دا یو غټه معضله ده چې د افغانستان سفارت په ستوکولم کې په یو ګوښه د ښار کې او قنسلي کاملا په بل منطقه کې موقعیت لري او دا لوکال د قنسلي لپاره ډیر کوچنی ده.
په سویډن کې د افغانستان سفارت بیا ډاډ ورکوي چې ژر به دا ستونزه حل شي. په ستوکولم کې افغان سفیر عباس نویان ازادي راډیو ته وویل د لیډنګو د خاروال له شکایت وړاندې د ستونزې د حل په اړه د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي او له دې سیمې د قنسلګرۍ د لیږد امر ترلاسه کړی دی.
موږ د یو بل ځای د لیدو لپاره راوتلي یو. یو دوه ځایونه مو لیدلي دي اوسې پر قراردادونو او نورو مسایلو کار کوو. پوهیږي چې د قنسلګرۍ لیږد لږ وخت نه نیسي ولی بیا هم موږ کوښښ کوو چې ډیر ژر له دې ځای یو بلې سیمې ته خپل قنسلګرۍ ولیږدو.
دا لومړی ځل نه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو له کړو وړو شکایت راپورته کیږي بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي دي. خو افغانستان د باندې بیا ډیر کله د دې ډول ستونزو د راپورته کیدو یو دلیل د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو او ډیپلوماټانو پڅکار بلل شوی دی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې خپلو بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو کې نه یوازې دا چې د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي بلکې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ هم پیل کړي چې په عمل کې دوه سره به دا ستونزې پای ومومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنۍ سختريزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداري ورکړي. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو برید ته اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د برید خطر استه. اسمت سروان تفصیل راکوي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنۍ تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسی ته هڅولي وو.
او ورسته مطلب دا چې یو داسې ماسک جوړ سوی چې هم د انسان مخ تری ښکاری او هم هوا تصفیه کوي. دا ماسک د میکروبونو او ویروسونو ضد هم دی. اسمت سروان بنورتوي.
د کورونا وایرس له خپرېدو سره په درسته نړۍ کې د ماسک استعمال او د ماسک جوړونکو کاروبار زیات شو. په پیل کې چا فکر نه کاوه چې دا وبا به دومره ژر درسته نړۍ ته سرایت کوي او مخنیوی به هم دومره ګران وي. ډیرو فکر کاوه چې ژر به ورته واکسین جوړ شي خو اوس چې واکسین هم جوړ شوی ډیر فکر کوي چې دا وبا به شاید ډیر کلونه له انسانانو سره وي. له همدې کبله اوس نوی نوی ماسکونه جوړیږي. یو نوی ماسک چې په ټکنالوژۍ سمبال دی تازه بازار ته راایستل شوی. دا ماسک د لوبو د وسایلو یوې مشهورې کمپنۍ جوړ کړی دی. دا ماسک د هوا د تصفیه کولو سیستم لري او برسیره دومره رڼا پرده لري چې د انسان د مخ پوستکی ورلاندې لیدل کیږي. دا ماسک چې په حقیقت کې د یو ماشین په شان دی د موبایل غوندې چارج کیږي او په یو ځل چارج ټوله ورځ کار کوي. د چارج له کبله داسې رڼا خپروي چې ماسک ته میکروب او عفونت ضد خاصیت وربخي.